السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو خپرونه اوري. په دې خپرونه کې د ازادي په څپو کې پروګرام خبریږي. جمعه ده، د مرغومي جدي 28 د جنوري 12. په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې له افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د ولسمشر جو بایډن د اداري پالیسي وڅېړله. په دې غونډه کې چې پرون وسوه، د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وویل چې طالبان د امریکا د مالیه ورکوونکو له پیسو څخه تر بل هر وخت ډیره ګټه اخلي. هغه طالبان تروریستان هم وبلل او زیاته کړه چې طالبان د القاعده شبکې په ګډون ترهګري ډلې تمویل او تجهیزوي. په دې غونډه کې د افغانستان لپاره د امریکا پر ځانګړي استازي توماس ویست د کانګرس د ځینو غړو لخوا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له افغانستان سره د مالي مرستو په اړه انتقادونه وسول. تروسه طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي، خو امریکا په ور ور ویلي چې د لسګونه میلیون ډالرو په ارزښت د دې بشري مرسته طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې مرستندویو ادارو ته د بشري مرستو په خاطر سپارل کیږي. د طالبانو حکومت وایي چې د دوی د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال په ځانګړي ډول له بریتانیا سره د مثبت تعامل غوښتنه وکړه. د طالبانو ریاست الوزرا پرون خبر ورکړی چې مولوي عبدالکبیر پرون پنجشنبه د بریتانیا له شارج دافیر رابرت چارترتن ډیکسن سره په کتنې کې دا موضوع یاده کړې ده. د طالبانو ریاست الوزرا پرون په خپله ایکس شبکه یا پخونی ټویټر کې لیکلي چې مولوي کبیر د افغانستان او بریتانیا اړیکې دوستانه بللې دي. په دوام کې لیکل شوی چې د افغانستان لپاره د بریتانیا شارج دافیر په دې کتنه کې ویلي چې هیواد یې په افغانستان کې د تلپاتې سولې او ثبات پلوی دی. تر اوسه د بریتانیا په ګډون د نړۍ یوه هیواد هم د طالبانو سرپرست حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. د کاناډا حکومت له پاکستان څخه تورنټو ښار ته د 295 نورو افغان وګړو د رسیدو خبر ورکړی دی. د کاناډا د کډوالۍ او تابعیت ادارې پرون په خپل ایکس شبکه کې ویلي چې دغه کسان په یوه چارتر الوتکه کې لیږدول سوي دي. د کاناډا حکومت وایي چې د 2021 کال لاګست میاشتې راهیسې 45,840 افغان وګړي او زیانګالي کسان دغه هیواد ته لیږدول سوي دي. دا تر ډیره هغه کسان دي چې په افغانستان کې له کاناډایي ځواکونو یا هغه بنسټونو سره کار کړی دی. د پاکستان د مالی وزارت وایي چې د پیسو نړیوال صندوق اجرایه بورد پرون پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور منظوري ورکړه. دا پور د هغو 3 میلیارد ډالرو یو برخه ده چې پاکستان له IMF څخه غوښتي وو. د پاکستان د مالی وزارت د خبر له مخې د پیسو نړیوال صندوق د دغه هیواد د اقتصادي پروګرام تر بیا کتنې وروسته د 3 میلیارد ډالرو پور د لومړي کڅوړې د ورکولو موافقه وکړه. پاکستان ته د 200 میلیون ډالرو پور ورکولو سره د دغه هیواد د پورونو مجموعي اندازه 1,900,000,000 ډالرو ته رسیدلې ده. دا مهال پاکستان له سخت اقتصادي بحران سره مخامخ دی. د امریکا متحده ایالاتونو او بریتانیا په یمن کې د حوثي یرغلګرو پر اهدافو بریدونه کړي دي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستن پنځشنبه ناوخته په ویلمه کې ویلي چې په سره سمندرګي کې پر نړیوالې بیړۍ چلونې د حوثي یرغلګرو د بې ثباتوونکو او خطرناکو بریدونو په ځواب کې د امریکا او بریتانیا پوځ د استرالیا، بحرین، کاناډا او هالند په همکاري په یمن کې د حوثیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې پر پوځي اهدافو بریدونه کړي دي. آستن خبرداری ورکړی چې که حوثیان خپل بریدونه ونه دروي ډیر تاوانونه به وکړي، خو حوثي یاغیانو ګواښ کړی چې د امریکا او بریتانیا پر هوایي بریدونو سربیره به په سره سمندرګي کې له اسرائیل سره تړلې کښتۍ په نښه کوي. ایران هم پر حوثي یاغیانو د بریدونو په غبرګون کې دا کار د یمن د حاکمیت او ځمکني بشپړتیا سرغړونه بللې ده. په غزه کې د اسرائیل او حماس ډلې د جګړې له پایله حوثیانو د دې ډلې په ملاتړ په سره سمندرګي کې پر اسرائیل پورې تړلې کښتۍ په نښه کوي. حماس ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا تروریستي سازمان ګڼل کیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو یو ځانګړی استازی د لبنان او اسرائیل پر پوله د ناکراریو د ختمېدو لپاره د ډیپلوماتیکې حل لارې غوښتنه وکړه. پر دغه پوله د حزب الله چې ایران یې ملاتړ کوي او اسرائیل ترمنځ له دریو میاشتو راهیسې ډزې تبادله کیږي. له دې سره بیره پیدا شوې چې په غزه کې روانه جګړه شایي نورو هیوادونو ته وغځیږي. د نړیوال زیربنا او انرژي د خوندیتوب لپاره د جو بایډن ځانګړي همغږي کوونکي آموس هوخشتاین پرون په بیروت کې خبرلان تو ویل یو ډیپلوماټیک حل لار د ته زمينه برابروي چې خلک د لبنان په جنوب کې خپل سیمه تاسټانسي د پوینه ل دې سره د اسرائیل په شمال کې هم خلکو ته چانس برابرېږي چې خپل کورونو ته ولرسي. په 13 اکتوبر میاشت کې اموس د لبنان او اسرائیل ترمنځ د یو موافقه منځګړیتوب وکړ چې جو بایدن یو تاریخي موافقه وبلله. که څه هم لبنان او اسرائیل ډیپلوماټیک اړیکې نه لري، خو دواړو هیوادونو ته د دې موافقې له مخې د ګازو د سرچینو د استخراج زمینه برابرېږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت د روسیې پر ځینو شرکتونو او یو وګړي له شمالي کوریا د بالستیک توغندیو ترلاسه کولو له کبله بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په ویلامیا کې ویلي چې په دغه صحت څوک کې به له هیڅ اقدامه ډډه ونیسي. د امریکا متحده ایالاتونو او ځینو شریکانو یې تېره سېشنبه په ویلامیا کې له شمالي کوریا روسیې ته د توغندیو لېږد غندلی و. د راپورونو له مخې روسیې له دغه ډول توغندیو د ډسمبر میاشتې پر 1 او د جنوري پر 2 په اوکراین کې د جګړې پر مهال کار اخیستی و. په زرګونو محصلانو پرون د یونان پلازمېنه اتن او نورو ښارونو کې په زده کړو کې د اصلاحاتو په مخالفت لاریونونه وکړل. د دغو اصلاحاتو له کبله په دغه هیواد کې د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابرېږي. ټاکل سوی د صدراعظم کیریاکوس میتسو تاکیس محافظه کار حکومت روانه میاشت پارلمان ته یوه لایحه وړاندې کړې چې په یونان کې دننه د خصوصي پوهنتونونو فعالیت ته زمینه برابروي. په یونان کې ګڼ کسان په دې باور دي چې له دې سره په یونان کې د عمومي پوهنتونونو اهمیت کمیږي او د هغو کسانو په وړاندې به د خصوصي پوهنتونونو دروازې تړل کیږي چې د فیس د ورکولو توان نه لري. د یونان حکومت وایي خصوصي پوهنتونونه به د بهرنیو پوهنتونونو د څانګو په توګه خپل فعالیت پیلوي.
آزادی پڅپوکی
در امواج آزادی
احمد شبریم هر کله مو کوم. په افغانستان او سیمه کې د داش خراسان څنګه د ترهګری زوبریدونو په اړه بحث لرو. د اونۍ په پیل کې د شنبه پروس په کابل کې د دشتي برچی په سیمه کې 14 وشوه. د سیشنبه پروس د کابل په ختیځ کې د الوخیل په سیمه کې په یو مینی بس کې 14 وشوه. پنځشنبه بیا دشتي برچی کې 14 وشوه او په همدې ورځ د کابل په خیرخانه کې هم د 14 راپور نه خبر شول. د غټولو 14 مرجوب لرله. د دې اکثر بدون مسؤلیت د خراسان څنګه منلای دی. د هغه ډله ده چې تیره اونۍ چهارشنبه د ایران په کرمان کې د ایران د اسلامي انقلاب را په دې خوا په تیرو نږدې 15 کې د تر ټولو خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. په کرمان کې د ایران د قدس ځواکونو د پخواني مشر قاسم سلیماني د مړینې د 4 تلین پر مهال د 14 وشوې چې نږدې 100 تنه پکې ووشل شول او شاوخوا 270 تنه نور ټپیان شول. راپورونه د ایراني چارواکو په وینا وایي په تیرو 2 میاشتو کې په ایران کې د داعش په لسګونو کسان نیول شوي او تر شپېته ډېر بمونه کشف شوي دي. د ایران د دولتي اژانس ارنا د راپور له مخې د استخباراتو وزارت په خبر پاڼه کې ویلي چې د کرمان د 14 اصلي طرح د عبدالله تاجکی په مستعار نوم یو تاجکستانی دی. دا وزارت وایي تاجکی د ډسمبر په 19 له یوې ښځې او یو ماشوم سره له جنوب ختیځو سرحدونو په قاچاقي لارو ایران ته راغلی او د کرمان ښار په څنډه کې کور کرایه کړی و. د راپور له مخې تاجکی په خپله د کرمان تر 14 دوې ورځې مخکې له ایرانه وتلی دی. ایران تر دې مخکې د کرمان په 14 کې د یو ځانمرګ پاړه ویلی و چې هغه د تاجکستان تبع دی. په پاکستان کې هم په روسیو کې د یو شمېر خونړیو بریدونو مسؤلیت داعش منلی دی. داعش خراسان څنګه په 2015 کال کې رامنځته شوه. د راپورونو له مخې دا ډله د عراق او شام اسلامي دولت یا داعش ډلې له لورې تأسیس شوې ده. خو د داعش خراسان څنګه په اړه په پیل کې دا خبره کېده چې دا په افغانستان، پاکستان، تاجکستان او هند تمرکز کوي، اوس یې ایران ته مخه کړې ده. دلته مو په خبرونه کې د بحث لپاره د پوځي چارو کارپو احمد خان اندر ته بلنه ورکړې ده. سیاسي چارو کتونکې عنایت الله همام هم په دې خبرونه کې را سره دی او د افغانستان پخوانی ډیپلومات غوث جان باس هم په دې خبرونه کې را سره دی. د میلمنو هرکلی کوم. لومړی که اندر صاحب له تاسو واورم، څه فکر کوئ چې د داعش بریدونه په روسیو کې په افغانستان کې څنګه زیات شوي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ښاغلی شبر صاحب، تاسو ته، تاسو پروګرام قدمونو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. داعش په افغانستان کې نه قومي او نه مذهبي بیز لري. دا یو هغه توریستي ډله ده چې د افغانستان د پولو نه د باندې جوړه شوې او هلته باید تعقیب او د کنټرول اندر شي. افغانان خپل څلورې ملسي کې د توریزم ښکار شوي دي. زمونږ وطن باندې شوی ده. په دې کې ډېر لوی د سیمې او د نړۍ استخبارات لاس لري. نو په افغانستان کې وروسته د طالبان له حاکمیت څخه او مخکې لغه هم داعش ډلو خپلې توریستي کړنې ترسره کړي دي. خو د طالبانو راتګ څخه وروسته چې په افغانستان کې جګړه نشته، یو نسبي سرتاسري امنیت راغلی ده. له بل لوري که موږ ګورو د افغانستان اوسني سیاسي وضعیت ته چې د نړۍ سره سیاسي تعامل نه ده جوړ کړی، همداسې کار حرکت نه پرسته، یو داسې حکومت چې هغه اساسي قانون نه دی وجود نه لري. موږ په لومړي سرو کې هم دا بیانونه کړي دي چې که چیرې طالبان مسلکي خلکو ته اجازه ونه کړي چې په لیکو کې کار وکړي او همداسې خپل روابط هغه سیاسي ډیپلوماتیک د ګاونډیو سره سم نه کړي، د توریزم پر ضد مشترکانه عملیات ونه کړي، مشترکې ناستې ونه لري. واضح خبره چې د افغانستان پولو ته په کتو چې ټولې په وچه کې دي، داعش کولی شي چې په افغانستان کې او د سیمې وادو کې امنی وکړي.
مننه اندر صاحب، مننه. په همدې برخه کې به د جانباز صاحب نظر هم واخلم. جانباز صاحب، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلی نه تنها په افغانستان کې، په سیمه کې ولې زیات شوي دي په وروستیو کې؟
سلام مقدرمن شبیر تاسو ته، دوستان ته شپ بحث کېدون چې اوریدونکو ته سلام. ګوري، خو ډیر په پاپولر غون روم کې یو امپراتور اوګوستین نومیده. دی اوګوستین د یو مشوره ورکوله خپل د استلاق کابینیت چې هر کله چې تاسو یو کارکیت سره یو د چي ناورین سره را مخکې دي، نو پښتنه وکړي چې دا د چا په ګټه ده. اوس موږ تاسو نه ټول دا پښتنه کوم چې دا داعش فعال کېدل، دا کارکیچ لا نور هم کارکیچن کول، دا د چا په ګټه ده؟ په افغانستان کې ګورېش ورسته خلافت یا دغه شی چې دی ورته داعش وایي که نه، دغه عراق و شام و دغه اسلامي دولت و خلافت و دا شیان په افغانستان کې همداسې دلته دوستانو اشاره وکړه تاریخي ریښه نه لري. افغانستان هېڅکله د خلافت برخه نه وه. البته د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دغه د افغانستان خاوره، یعنی د غزنویانو په دوره کې یو تړون یې درلود خلافت سره د دوستي او د همکاریو، بس خلاص. نو په افغانستان کې خلافت ریښه تاریخي نه لري. اوس راځو دې ته چې داعشان څوک کېدای شي اوسېږي. زما په نظر تر هغه ځای چې زما عقل او د تحلیل قد ورکوي، دا هماغه ډلې ټپلې دي چې په دغه منطقه کې وو، مخصوصا په دغه ګاونډي هېواد چې نومې پاکستان کې دی، په هغه کې وو، هغه کې شتون درلودل په شکل د اشکالو د مختلفو منطقوي فرا منطقوي استخباراتو دخوا هر به کېدل، تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده د مختلفو اهدافو د لاسته راوړلو لپاره. اوس وضعیت داسې دی چې شرق او غرب داسې مشروطه نوای په یو لوی ټکر کې را مخ دي، راګیر دي. او دغه ډلو شتون په سیمه کې په افغانستان کې هم د دغه اهدافو لپاره لمسول کیږي یا ترې استفاده کیږي. د بل خوا زه یعنی ادعا نه کوم.
دا همام صاحب نظر به واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې د داعش هلی ځلې په سیمه کې څنګه زیات شوي دي؟
ما اخرین خبر د جانوس صاحب اخرین خبرې دي چې ما واورېدله، او کوشش کوم چې زما خپل نظر ووایم چې اصلاحي بنه لري او د تاریخي حقایقو پر بنا ده. اول دا چې جنرال صاحب په آخره خپله آخرنۍ برخه کې خبره کې داسې وویل چې د افغانستان د اسلامي خلافت برخه نه و، حالانکه دا صحیح نه ده. نو تاسو ګورو چې د هغه انصار او نور مجاهدینو د عربانو د خلفای راشده په دوران کې بلخ او نور ولایاتو دغه شوي و، فتح شوي و، او د خلفای راشدین خصوصا د عثمان رضی الله تعالی عنه په دوران کې د دوی خراج گزارو او جزیه ورکولې او سه ولایت اسلام دین کې مشرف شوی و. بل دا چې دا د نستاسو په سوال په ارتباط تاسو په وایم چې لکه چې یو سنګرانی شته چې دلته د داعش فعالیتونه زیات شوي دي، لکه چې د امنیتي دستجمعي امنیت رئیس نیکولای صدروف هم ویلی دی چه تقریبا 15,000 کسان پا دی شاوخوا پا دی تاجکستان پا سرحدونه که زای پزای شوی دی او نور دسی مختلف آوازه او انگازه اوریدل کیگی. خو خبر داده چه یو داعش که تاسو ما تا معمولی وقت ورکه چه دلتا تاسو داغف داعش چه دی دا دی زما پا نظر پا دری بخه یا اگه سازمانی ساختار او سرکچر پا دی دری برخه دی. یو برخه اگه ارمانی او اگه ایدیالوژیک کسان دی چی اگه سرسپرده اصلی دی، بل اگه کسان دی چی لکه جذب کیگی ده اجتماعی و سیاسی نارضایتونو لواجه سخه، او بل یو برخه اگه اجیل کسان دی چی پیسی اخلی او نور کار نلدی او بار نلدی بیا دادوی داگه کیگی. نو بل او داعش اکثر دا تاریخ دا داعش تاسو گوره اول دیده اول مرحله چه زرقاوی پا عراق که شروع کو چه خپلا اردنی و اغا وقت که دوی پا امریکایان و پازد که دوی مقابله کرده و او داعش اصلا دی یو دغه پا دیده داده یو دی یو دی اشغالری دی یو ملک دی اشغال پس یا دی پس منستر آغلی ده. غالبا دوی حرکات بید پار زیادتر نظامی او کمتر سیاسی او دیر سخت دریزه دی او خلق و سر روابط مختلف و جبهات که دوی خپلا جنگ جگره کهی او چا سر دغا یو پا نر لارت نزی. بل داده چه اگه دایشان چې موږ تاسو په افغانستان کې ګورو، څه کسان وو چې حتی هغه اربکیان پکې وو، ځکه چې یو ځل په د جمهوریت په وخت کې چرته چې طالبان حکومت طالبان مقامي قوتونو د دوی یو واحد محاصره کړی وو، د دوی دولت ته تسلیم شوی وو. د دې داعش په شا کې په نامه کې چون خپله فعلا خپله مرکزی استرکچر او مرکزی اداره او رهبر نه لري، مختلف استخباراتي لوبه هم دغه
کیږي. بله من د وضاحت په برخه کې به داش مسلې ته بیرته راشو. د جانباز صاحب رابطه ټینګه شوله، دوی په دې برخه کې خپل نظر بیرته واضح کړي. جانباز صاحب همام صاحب هغه د ستاسو دا خبره رد کړه که چیرته تاسو اوریدلی وی چې لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل چې افغانستان د سلطان محمود غزنوي په وخت کې دوی له هغه سره ارتباط درلود کنه او بیا وروسته مو ارتباط نه درلود، تاسو که چه بیا توضیح که لطفا.
ما با اویلی چه افغانستان هیچ کله ده خلافت برکه نو، یعنی حدود اربعه ده خلافت که افغانستان شامل نو. ما دا اویلی بل می دا اضافه کنه چه ده سلطان محمود
خوبخش خودوی اویل کنه همام سای بویلی سه افغانستان خواهد تا ده خلافه راشدین پا وقت که اسلام منلی و ده حضرت عثمان پا وقت که ده تاریخی مراجع علمخی افغانستان که خلق مسلمان شد.
بلکل اسلام خود دیر لوی دین دی دیر لوی جغرافیه احاطه کرده در تاتارستان که مسلمان هم شده، اندونزیا که مشده، مالیزیا که مشده. نو دا خود خلافت برخه نوه، یو اسلام دی یو خلافت دی در زن تخبری دی. سلطان محمود غزنوی پا دوره که دغه حکومت یا دغه دولت در غزنویانو قرارداد درلوده، رسمی قرارداد درلوده خلافت سر. بس خلاص، یعنی د افغانستان د خلافت یا د داعش چې اوسوای داعش خو خپل ریښه غواړي د هماغه د اسلامي خلافت تر واخلي او غواړي چې په دنیا کې خلافت ایجاب کړي او افغانستان هم دغه یوه برخه
د بحث بیا هم دوام ورکول. یوه خبرتیا وروسته دا مسله راخلو چې مخکې امام صاحب دا خبره وکړه چې د داعش یو برخه غړي هغه کسان دي چې دوی پیسې ترلاسه کوي او د پیسې لپاره جګړه کوي. دا کسان څوک دي او له چا پیسې ترلاسه کوي؟ له یوه خبرتیا وروسته
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادي رادیو څلور ساعته
همام صاحب که تاسو دا مسله توضیح کړئ چې د داعش هغه غړي چې پیسې ترلاسه کوي له چا ستاسو په باور؟
لکه چې تاسو لکه چې ما مخکې وویل او دا دوباره زه خبر دې خبره باندې ټینګار کوم چې اساسا دا د خلافت اسلامی افغانستان سه منطقې لکه هرات، خراسان چې مخکې د سیستان او نور دا د بلخ دا د خلافت اسلامی په سیاسي مرزونو کې شامل وو او په هغه کې سه ولایاتو چې تر اوسه مکمل دوی خپل اسلام راوړې نه وو خو خراج گزار وو، د معمویان هم خراج گزار وو، د سیدنا عثمان رضی الله عنه په دوران کې افغانستان د خلافت اسلامي په سرحداتو کې شامل شو او دا یو او په خپل یوازې کابل د سفاریانو لکه د دریمه پیلۍ د هجري کې د سفاریانو په وخت کې د یعقوب الله سفار په واسطه فتح شو، هغه وخت دوی اسلام راوستل لکه دغه تسلیم شو او نور شهدا او نور داسې علمي شخصیتونه د حدیث علما په افغانستان کې موجود د دوی چې دغه اثر څخه دي د دوی مطلب دې مسله چې د افغانستان د خلافت اسلامي
د کلافت لري راشده خصوصا د فکر کوم دا موضوع واضح شو د اوسنی داعش تاسو چې ویل چې دوی له چا اساس په باور پیسې ترلاسه کوي؟
دا چې د داعش چرته دوی یو خو دوی یو نظامی سازمان لري او چرته چې دوی زی اکثرا داسې کار کوي چې دوی کوشش کوي چې د محلي مقاماتو او محلي منابعو څخه کار واخلي. محلي په عراق کې دوی سر د نفتو ساګانې لاسته راوړی وو، هغه باندې دور ترکیې سره په نر په بدیل په کمه بیه باندې دوی پترول خرڅوي، هغه د عواید نه دوی په اروقه کې د دوی خپل مرکزي دفتر جوړ کړی وو او د هغه نور کسانو استخدام کړی وو او د هغه اروپایانو او نور د کسانو چې دوی ته د اروپا یا نورو قسمتونو راغلی د هغوی اخراجات ورکولې، مصارف ورکولې. اوس په افغانستان کې دوی څو ځلې دا لیدل شوي دي چې اگر کسان چې امریکایانو باقیات فاسدات ده لکه اربکیانو او دغه کسانو څخه دوی کار اخلي ځکه هغه به کار پاتې شوی دي، هغه خو یو ایدئولوژیکي او یو انتخاب نه درلودل، دوی یوازې د اقتصادي د خپل اقتصادي ستونزو د حل کولو لپاره دوی یو نظامی گروپ ته په هر نامه چی دوی یو ځای کیږي. نو داسې کسان په داعش کې ما ویل چې داعش یوازې دوی څخه متشکل شوی نه دی بلکې په تشکیل کې دوی یو هغه سخت هسته دا چې هغه ایدئولوژیک او دینی او
ایدئولوژیک په همدې برخه کې به د انګړ سر
ځینې ځایونه کې دوی خلکو ته پیسې او دغه ورکولې او د جمهوریت په وخت کې ما په دې تورخان کې څو ځلې سفر کړی دی، په هغه کې ما کتلی دي چې هغوی سره ډېر د رینجرانو او نور امکاناتو څخه هغوی عایز وو او نور دا چې یو ځل کې دوی یو واحد نظامي واحد دغه شوی وو تسلیم شوی وو هغوی دوباره بیا دا دولت ته تسلیم شوی وو، یعنی خپله د امنیت دولتي هغه پخوانی نظامی قطعاتو چې وو صفر قطعاتو چې وو په هغه په منځ کې نور داسې د درتي ترک یا کثیفو هیلو په حساب خپله دولت هم دې دپاره چې داعش یا نورو نظامی ګروپ په منځ کې شخله واچوي د یو ضد شورشګري په سیاست په حیث د دوی سه تشکیلات حمایت کولی په ډیر په مخفي توګه یعنی کفر د اپریشن پیسې
مننه. اندر څه تاسو څه فکر کوئ چې د داعش غړي عواید له کومه لارې ترلاسه کوي خصوصا په افغانستان کې؟
مننه کوم ډیره ښه پوښتنه ده. زه د دواړو ملمنو نظرونو ته احترام کوم، خو دا چې دوی ډېر پخواني تاریخونه تشریح کړل اوس وخت بدل شوی دی، په هغه وخت کې حتی امریکا شتون نه درلود، اوس په ټوله نړۍ راج چلوي، اوس وخت هغې سوی سرحدونه معلوم دي. د اوس پاک لوانه باید خبرې وکړو د داعش دا کوم اعلانونه چې تاسو په 5000 تنه په تاجکستان په سرحدو کې دي په نوژدو کې دي دا ګوره ډېر قوي پوځي قوماندې ته اړتیا لري، ډېر پیسو ته همداسې تجهیزاتو ته لوجستیکي مسایلو ته.
دا د کچېری واقعیت وي نو دا د یو لوی استخباراتي سازمان لخوا څخه رهبري کېږي او ویل کېږي همداسې چې داعش د ځینو ابرقتونو د ستراتیژیکو موخو لپاره جوړ شوي دي. په افغانستان کې تر اوسه پورې موږ وینو چې طالبان د دوی په ځپلو کې ډېر موافقه دي او ډېر ځپلي دي، مګر دا چې د افغانستان وضعیت خپله د اوسني حکومت او همداسې د سیمې د نړۍ هیوادونو په داسې یو حال کې ساتلی دی چې د محاصرې لاندې ده، شاید ډېر خلک دومره د فقر او اقتصاد خراب شي، د فقر سره مخامخ شي چې هره توریستي ډله تر دینو غوښتنو کې پیسو مقابل کې یوځای شي. خو موږ وینو چې په افغانستان کې ډېر ضعیفه ده داعش. داعش د افغانستان له پولو نه د باندې په پاکستان کې شاید تمرین ځایونه همداسې په ازبکستان کې ډېر فعال دي، ازبکان ډېر دبګړي دي، په خپله ایران هم داسې نه ده چې ټول هغه خاوره تر کنټرول لاندې ده. همدا اوس د بلوڅانو سره هغوی په مجادله کې دي، پاکستان سره مجادله کې ده، ځکه تورستان هسې کوي په هغه سیمو کې چې امن نه وي کې هلته جای په جای شي. په افغانستان کې که چېرې اوسنی حکومت یا اسلامي امارت هسې ونه کړي د خلکو نه مشروعیت وانخلي، دغه وضعیت کېدی چې د ډېرې وړې ډلې چې موږ تجربې لرو لکه پخواني مجاهدین چې کم وو، همدا طالبان چې ډېر کم وو او بیا ډېر قوي سو، د وخت په تېرېدو سره ډېر ډېر حکومتونه را نسکوت کړل.
مننه اندر صاحب، دا تاسو ویل چې
د پېچلې کومه کې دا د عادي خلکو کار نه ده او نه دوی کوي چې په سیمه کې پیسې زر لا سره وړي، بلکې د لویو دولتونو په همکاري سره دوی دغه پروسه پر مخ بي.
بله اندر صاحب، همدا مسله وروسته په خبرونه کې چیرو، خو د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت د سرپرست سرګندونې لرو ملا محمد یعقوب مجاهد په روسیو کې وویل چې دوی په لسکونو غړي د داعش په افغانستان کې ځپلي دي او لمنځه وړي دي او ژوندې نیولې دي.
چې په افغانستان کې کوم بریدونه په مساجدو، خانقاو، دینی علماي کرامو او د ولسي وګړو په اجتماعاتو ترسره شوي، په هغو ټولو کې له بهرنیو اتباعو په ځانګړې توګه د تاجکستان هیواد له اتباعو څخه کار اخیستل شوی. لسګونه تاجکستاني اتباع زموږ د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په پایله کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي. همدغه راز په دوهمه درجه کې د زیاتو بریدونو په تنظیم کې پاکستاني اتباع ښکیل وو. له شلو زیات پاکستاني وګړي زموږ د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي او سلګونه نور یې ژوندي نیول شوي دي.
اسدیب سبوکی پروگرام له اسدی راډیو اوري. د پروگرام موضوع مو په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه د ترهګریزو بریدونو په اړه بحث ته په دې خبرونه کې مو میلمانه دي. د پوځي چارو کارپوه احمد خان اندر، د سیاسي چارو کتونکې عنایت الله حمام او د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوث جانباز. جانباز صاحب، مخکې تاسو هم دا خبره وکړه، اندر صاحب هم لږ مخکې دا خبره تکرار کړه چې دا د سیمې د قدرتونو له خاطر یو ډاله د داعش چې خلک ملاتړ کوي، ساس په باور کوم نړیوال قدرت د داعش شاته ولاړ دی؟
تر دې بیده خو دا یو مخفي ډیره پیچلې یعنی جګړه ورته وایي یا تروریستي اقدامات ورته وایي، اوپراتیفي اقدامات ورته وایي. تر دې بیده خو دا ډیر مخفي دي او ظاهرا سړی کولی شي چې مختلف نمونه پدې کې دي، مختلف منابع سړی سترګو ته راځي. خو اصل خبره دا ده چې بیا هم وایي مشروطن چون هغه شرق و غرب هغه کلاسیک ډول اوس نه لري، خو منازعه او سور جنگ او زای زای حتی ګرم جنگ موږ وینو په اوکراین کې، په منځنی ختیځ کې، په همدې منځنۍ آسیا کې، په هند چین کې مثلا، په نورو ځایو کې دا کړکېچ موږ ګورو. شاهد استو چې ورځ تر بلې دا کړکېچ مختلف آباد نیسي. اوس خبر دا چې په افغانستان کې داعش د کومه شو په کوم طریق راغی، د څه ښکاره شواهد نشته چې مثلا داعش د چین نه راغلی اوسي. ښکاره شواهد موږ ستاسو په لاس کې نشته چې موږ دا وشکړې چې داعش د منځنۍ آسیا نه راغلی اوسي یا د ایران نه. ښکاره شواهد خو نه لرو، کېدای شي چې تحلیلي بحثو لرو په دې کې، اما یو لاره پاتې کېږي او هغه د پاکستان لاره. یعنی څه تروریستي ډلې چې وي په پاکستان کې اغه اوس مهال په افغانستان کې فعال دی او موږ د دینه سرګنی شو پټولای. بل دا چې ما تاسو حضور ته وویل چې موږ تر اوسه پورې طالبان هم تر ټولو بده نه پیژنو. یو ډیره برخه د طالبانو ډیره موده په پاکستان کې پاتې شوې ده. دا چې په پاکستان کې په دې مدرسو کې په دې اردو ګالګان اردو او په دې کمپو کې وبخي دوی سره کار شوی دی، نو چا کار کړی دی؟ په څه ترتیب دوی مثلا استخدام کړي دي، نیدي کړي دوی په کومه انګیزه را داخل شوي دي افغانستان ته؟ آیا ټولو ته ویلی شو چې دا طالبان دي یا نورې اجنداوې دلته د نورو قدرتو مخ ته وړي؟ تمن چې هغه کوم کړکېچ یا هغه کوم تقابل چې د شرق او غرب په منځ کې اوس را پیدا شوی دی په مختلفو جغرافیاو کې، هغه دلته زموږ په جغرافیا کې خپل انعکاس مومي. بېله شکه چې دواړه طرفین په دې تلاش کې دي چې یو بل ضعیف کې د مختلفو اطلاحاتو جغرافیاو
مننه
په ګټه اخیستنه. یو جغرافیا هم دغه جنوب ته د منځنۍ آسیا چې د روسیې خواته وري اوکراین خواته، او دلته پکې دغه اعمال موږ تاسو ګورو چې کار کوي.
مننه جان باسب. البته د داعش د مشانو په برخه کې ویل کېږي چې پاکستانی حافظ سید خان د دوی له مؤسسینو څخه و چې د پاکستان له سلفیانو څخه و، په 2014 کال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې ووشل شو. تر دې وروسته یو بل تن د عبدالحسین په نوم د دې ډلې د مشر په توګه معرفي شو. دا بیا ډیر پیژندل شوی څوک نه دی، حافظ سید له معروف شخصیت ته چې په پاکستان کې خلک پیژني. عبدالحسین په 2018 کال کې د امریکا بی پیلوټ الوتکې وویشت. تر دې وروسته عبدالرحمن غالب د دې ډلې د مشي داوا وکړه. دی هم په 2018 کال کې د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل شو، د امریکایي الوتکې. او وسنۍ مشر د ملګرو ملتونو د یو راپور لمخې مولوي ضیاء الحق یاد شوی دی چې مشهور په ابو عمر خراساني دی. بیا د په ځای یو بل ملا د عبدالله په نوم په خیبر دره کې د داعش مسول شو. دغه ارقامو ته چې ګورو، اکثر د داعش مشان د امریکا بی پیلوټ الوتکې وژل دي. نو جان باسب، ولی باید غرب د دوی شاته وي چې له روسیې سره په سیمه کې تقابل وکړي؟
ما تاسو خدمت اولی چې دغه ادعا مونږ نشو کولای چې دوی شاته څوک ولاړ دي مشخص. ما دا اولی چې دواړه خواوې په دې تلاش کې دي چې د یو بل د تضعیف لپاره په هغه خاصې پذیرې نقطې چې دوی لري په مختلفو جغرافیاو کې او د مختلفو رقیبانو په استقامت کې هغې نه به کار اخلي. مدینه بکار اخلي وا جغرافیا اوس نن سبا افغانستان دی. دا چې ما په سر کې وویل چې موږ دا اعلان شو کولای چې د دغه ډالو مدیریت څوک کوي، خو کله چې لوی تصویر ګوري، د لوی سیاست دغه موضوع د چا په ګټه کېدی شي وسیږي، دغه کړکېچ، دغه تروریستي اعمال کېدی شي د مختلفو منابعو د مختلفو هیوادونو په ګټه وسیږي چې د هغوی هغه ستراتیژیک منافع په دې شکل یا په هغه شکل خوندي وساتل شي، تر څو په یو جغرافیا کې کړکېچ وساتل شي په دې شکل یا په هغه شکل. موږ تاسو پوهیږو چې ایران مثلا په ډېر لوی کړکېچ کې ډېرو هیوادو سره مخ دی. درست سوال دا دی چې د افغانستان کې د ثبات یا د ټیکاو راتک د چاپ نوخ دی، د چاپ په ګټه دی. په افغانستان کې مثلا د دغه یو افراطي ډلې حاکمیت لکه طالبان د چاپ ګټه دی، د چاپ نوخ دی. صحیح. نو د دې نه موږ کولای شو چې بیا خپل هغه نتیجه ګیری وکړو چې کوم کوم قوتونه کې داخل اوسېږي.
مننه جان واسب. په همدې برخه کې اندړ صاحب هم نظر مخکې څرګند کړ. اندړ صاحب، که تاسو په لنډو راته ووایاست چې د داعش تر شا باید کوم لوی قدرت ولاړ وي؟
مننه کوم. ګوري، ټکنالوژي ډېره مخکې ده، استخبارات مخکې دي. کله چې د داعش مشران لکه تاسو یاد کړل په پاکستان کې د امریکا د بی پیلوټ طیارې له خوا وشتل کېدای شي، نو زه باور لرم چې د دغه توریستي ډلو یا د داعش مرکزونه او نور غړي هم زبر ځواکونه یا هغه قوتونه چې ټکنالوژي ورسره ده هغوی کولای شي چې له منځه یوسي. خو زه باور لرم چې دلته د سیمې د زبر ځواکونو رقابتونه لکه د چین، روسیې، امریکا او د هند اوس په ډېره تدریجي وروسته د فلسطین موضوع نه ورسره د اوکراین موضوع نه دلته
اندر څه بو بخشه. اې د لپاره چې تاسو په نظامی برخه کې پوهی شئ، څه فکر کوي؟ آیا د داعش په څیر باندې یا د دوی ته د ورته ډلو په څیر ډلې چې پلي افراد لري او هغه کسان چې پیاده جګړې کوي ساده وسلې لري، آیا دوی کولی شي چې مهم هیوادونو ته لکه فرزن چین کې مشکلات پیدا کړي، په روسیه کې مشکلات پیدا کړي، په هند کې مشکلات پیدا کړي، تر اوسه چې ورته ګورو حتی په عراق او په سوریه کې مغه وخت داعش مشکلات پیدا کړل چې په خپل په عراق کې دننه ستونزې پیدا شوې او په سوریه کې دننه ستونزې پیدا شوې، او بیا لکه اوس چې په پاکستان کې امنیتي مشکلات زیات شوي دي او هلته داعش رخنه کوي او بیا لاغه ځای سر راپورته کوي، لیکن با ثبات وطنونو ته آیا پولی ځواکونه رسیدای شي او دغه امنیت تهدیدولی شي؟
ډېر په ساده توګه په ازبکستان کې اسلامي ډلې شتون لري، تاجکستان کې لري، چین کې لري، یوګریان دي، په نورو سیمو کې ساتلي، ایران کې تاسو عمل نه ولیدل تیر هفته، او په هند کې هم دا ډلې
اندر صاحب او بخښه چې تاسو خبره خطا کوم، په ایران کې هم ایران په خپل په سیستان او بلوچستان کې خپل مشکلات لري، او لکه څنګه چې مخکې جانبا صاحب مو وی لډی روه وادونو سره په ټکر کې دی، بندیزونه د غرب لخوا پیلګېدل دي، ل عربانو سره هم اله په اله وسه له سعودي عربستان سره روابط به تر شوي دي، ل عراق سره اوجده جګړه وکړه، او دغه اوس چې هم کوم کسانو باندې دوی تور پوری کوي چې په جنوب شرق کې د جنوب شرق لاري داعش دوی ته نفوذ کړی د غالبن سیستان او بلوچستان په جنوب شرق کې له پاکستان سره سرحد لري، یعنی هغه وادونه چې په خپل خپل امنیت ګډوډ دی الته پلی افراد نفوس کولای شي، لیکن مثلا په ازبکستان کې سید چالتا داعش نفوس کولای شي، لیکن کله شي یو 14 یو چرته وشي وکي، لیکن تخریب خود تخریب نشه رامسته کولای شي د نظام ثبات تهدید کی
نه کولای شي، ځکه دا دومره قوي استخبارات او دومره اپراتفي لوب کی چې په امریکا کې په یو لسم د سپټمبر څخه ولې موږ وایېدون کو همداسې چین ډېر په ډار کې دا کوشش کوي چې د افغانستان حکومت سره خپل اړیکې سم کې همدا الهته چې غوريان الته فعالیتونه جوړ نکي، دا ډېره عادي خبره ده، خلک اوس مواد ځان سره نه وړي، وسلې په اړه وات پیدا کوي، تاسو فکر کوئ د دایشان قوي وسلې له کومه سوي دي؟ خو یو څوک شته چې د شان او غي سره تقویم کوي، حمایت کوي، او د یو خاص لوب لپاره په سیمه لړی کې د لوب تر سره کوي.
او مننه د همام صاحب نظر کا واخلم، تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه پیاده پلی قواوی دا وصل لري چې په سیمه کې یو ابر قدرت دوی شاته ودرې شي او خپل ګټ په کې خوندې کې او نور مهم هوادو ته تهدید متوجه کی؟
زما خبر اول د زما د نور خبرې په ادامه تاسو ته یو بل معلومات ورکوم چې افغانستان کې هغه سلفي کسان چې دا د زایشا په وخت کې پیدا شوي او خصوصا د جهاد په دوران کې د مولوي حسین په نامه چې وروسته خپل نوم یې بدل کړی و په کونار کې نفوذ کړی و، په کونار او نورستانو کې هلته مکتب یې جوړ کړی و، او هغه سلفي افکار افغانستان کې رشد موندلی و. بل دا چې داعش هغه کسان چې مخکې په افغانستان کې کار را شروع کړو، دا په چنای د شینوارو په ولسوالۍ کې د دوی یو دغه یو واحد موجود و او هلته عملیات یې کولې، او دوی ما چې تاسو ته وویل چې داعش هغه وخت کوشش کوي چې د خپل څه مصرف د دغه منطقې نه را وباسي، د تلکان د تلک پوډر هغه کانی چې و او نور محلي معدنیات څخه استفاده کولې او ځانته یې خپل مصرف برابرولی. او راشو تاسو ته خبرو باندې چې جنګ داسې نه دی چې یو غت خپل مختلف قانونونه لري، یو داسې دی چې یو غختلې حکومت یو ځواک سره جنګیږي، منظم ځواک سره، هغه یو قانون ده. بل دا چې یو ضعیف قوت غت قوت سره جنګیږي، هغه قانون جنګ بدلیږي، لکه چریکي جنګونه چې ورته وایو. او بیا دا چې دا آیا نور دی په چریکي جنګونه کې داسې دي چې ولې یو قوي دولت دی او چریکي جنبش نه هغه وخت چې هغه د ایدئولوژیکي او دغه مذهبي یا ایدئولوژیکي یا فکری هغه بنسټ ولري او جیوپولیټیک ولري، هغه د دینامیزم استفاده کوي او د یو چریک مصرف د یو پر پنځلسم د یو منظمه قوت څخه کم دی، یعنی یو چریک یو روپۍ خرچ کوي حکومت یا هغه دله چې منظم قوت لري هغه پنځلس اته دیش په ځینې ځایونو
کې. همام صاحب محترم، دلته او بخشه د تاسو معلومات
ما خپل د استدلال دایره مکمله کوم.
مهرباني
مهرباني صاحب.
نو اوس متعارف جنگونه دي او غیر متعارف جنگونه. غیر متعارف جنگونه که لیدل شوی دي چه غطه او زبرزواکونه پا دنیا که دی، یوازه پا افغانستان که دره شکست زل شکست مندلی دی، او پا ویتنام که پا نور ملکونه که دا قتل شوی دي، او دا ایبرید جنگ یا درگه جنگ ورتوایی چه سه ملکونه دی هم دی خپل دغه زواک کار اخلی، منظم زواک سخه کار اخلی، او هم اختلالی عملیات که او کبر اوس امریکایان و سیایی خپل دا کبر اپریشن ورتوایی. نور ملک روسانو پا کریمیا که پا دیر کم قواه بنده کریمیا واقستلا او یو دغه جور نشوی خپل اغا کسان چه ند علامت دی روسی لسکر در لودلی حال تر محلی مقامات سر یوزه که بلاخره کریمیا اشغال کلا.
امام صاحب البته او بخشه دا کریمیا ته تاسو اشاره وکړه، اوس په کریمیا کې خو چې کله روسی قواوې کریمیا ته ننوتی او په 2014 کال کې کریمیا له ځان سره یو ځای کوله خپل خاورې سره، نو په یغه وخت کې خو اوکران تصور هم نه کاوه چې زما خاورې به روسیا لاندې کوي، ډېر اسانه روابط درلودل په یو شکل نسبت وسته. لیکن سوال په دې کې و چې تاسو ویتنام ته هم اشاره وکړه او په افغانستان کې مو هم فرزند طالبانو جګړو ته اشاره وکړه چې بهرني قواوې په تنګ کړي، خبره ده چې دلته ناامني آل دلته ناامني و ګډوډي و مخدر مواد و دغه تم زمينه مساعده وچ پیسې ته ترلاسه شي. په افغانستان کې په خپل مرکزی حکومت کمزورې وو، ضعیف وو، بدله تر دوی مخکې هم یو لسیزه په کابل او په نورو سیمو کې جګړې شوې وي، ډېر ښکاله طریقه مخکې جګړې وي. نو په ضعیفو نظامونو کې په بې ثبات ځایونو کې لکه افغانستان، لکه پخوانی ویتنام، لکه یمن، لکه اوسنی سوریه، دلته دغه ترهګری ډلې ستونزې پیدا کولی شي. لیکن که چېرته ثبات وي، حتی یو کمزوری حکومت د تاجکستان دی چې نسبي ثبات لري، اما هلته هم د داعش غړي مشکلات نشي ایجادولی. دا د اوس کلونه وشو چې شاهدان یو.
تاسو دي چې لکه هر ملک خپل ستونزې لري، لکه اکثر آسیای میانه ملکونه چې دی هغوی د شوروي د دوران څخه دوی نوې درسونه زده کړی نه دي، او په هماغه طریقه باندې دیکتاتوري کوي خلکو. هغه نوې طبقه چې پیدا شوې ده د پس شوروي یا د شوروي نه پس هغه کسان پیدا شوي دي، هغوی ته هېڅ د سیاسي قدرت ځای ورکړی نه دی، هغوی ځای معلوم نه دي. نو چې دي یو جامعه رشد کوي، نوې سیاسي مرامونو ته ځان سره راولي، او دغه دینامیزم د سیاسي دینامیزم اوس آسیای میانه بالکل محرومه ده. او اکثر د آسیای میانه حکومتونه چې دي دل مستبدي او کوشش کوي چې د داعش په نامه خپل هغه موقف سیاسي موقف وټاکي. یو د داعش د پرمیر جوړولو یو دلیل هم دا ده چې څه حکومتونه غواړي چې داعش په نامه خپل هغه قدرت ته مشروعیت ورکړي. که دلته تاسو باندې دا ظلمونه او تاسو دا حقوق داسې زه لکه سلب ونه کوم، دا داعش راځي او خلکو ټول دغه وژني. د داعش یو بابا جوړ شوی د ټولو خلکو ور باندې ایري. بل دا چې ګوره اوس اویغور ترکستان شرقي د چین د یو د پنځمه برخه څخه یو برخه ده، ډېر لوی ځای لري. اولته نارضایتونه ډېر سیاسي نارضایتي ډېر ریشه لري. نور په نور په تاجکستان کې هم داسې ګوري. تر اوسه په تاجکستان کې تقریبا ډېر کسان وژل شوي دي د داعش عملیات څخه. او دا چې دوی بې ثباتي نونس عملیاتونه په دې څو کالو مخکې نونس عملیاتونه داعش په هلته ترسره کړي دي، او تقریبا د 200 شاوخوا کسان وژل شوي دي هلته. او په دې کې کسان داسې کسان دي چې د تاجکستان د امنیتي ځواکونو څخه د امنیت یعنی د استخباراتو کسان وژلي دي. نو بل دا دی چې یو ځای کې چې دا خپل دا دینامیزم چې دی اوس ګوري، دا دینی دینامیزم چې په دې منطقه مذهبي دینامیزم چې دی دا موجود دی. کله نا کله دا سیاسي فاده پیدا کوي، او عادتا اجتماعي شرایط حکومتونه داسې دغه ورکړی دی چې دا په یو نرمه طریقه فاده شي. نو مجبور دوی په یو نارضایتي ګوري، او هن رضایتي باندې پانګه چې په هغه پانګه باندې خپل عملیات مخکې طبیعي او نور
بله. مانا نه مانا نه هم
افسر استخباراتي ممالک دا کړی. اوس ګورئ چې په تایوان جنگ شروع شي، دلته د چین په شا یو داسې یو جبهه جوړ شي، دا هیڅوک نه غواړي چې د دوه تر درې ځل په دوه جبهه کې خپله امکانات، نظامي امکانات، استخباراتي امکانات جوړ شي.
مننه یو اوریدونکو کې انتظار دی د دوی نظر به هم له تاسو سره شریکه. مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ.
شیبر سے محترمہ تا تا سلام او ملمنو په شمول اوریدونکو ته سلام وایم. همدرد مل لغمان
شرغلی همدرد صاحب مهرباني.
من نادما خود غ پختنه د محترم او ملمنو نسی دغه سیاسی اختلاف سے کم دلته وجود لري، لکه دغه مقاومت جبهه او ازادۍ جبهه دغه سومره مرسته کوي چې په د داعش په عملو په زیاتې دوک یو سومره زړه غي تداور کوي سی، او بل دغه کچیر ته یو سی کنه دغه اختلاف ورکسی او ټول په یو حکومت باندې بدل سی، دا په نيستۍ کې او په نابودۍ کې یا په حملو کمې دو کې د داعش سومره مرسته کوي سی او سومره ضروری ده نور موخ نه نیسم.
مننه همدر صاحب. همدا پښتنه بل اندر صاحب سره مطرح کوم. اندر صاحب تاسو څه نظر لري دی؟ همدر صاحب دی څه جواب لري؟
خلک پنځه سوه کاله جګړو په اور کې سوځېدلي دي او تیر حکومتونه هم دا چې ښه حکومتولي نه دی کړې، که څه هم امریکا ډېرې مرستې وکړې، ډېرې ښه منظم اردوې جوړ کړه، خو د حکومت د نخ سیاست له کبله، په خپلمنځي ستونزو فساد له کبله هغه جمهوریت وشړېده او طالبان په ډېره ساده توګه واک ته ورسېدل. اوس چې طالبان هم افغانان دي، په افغانستان کې یو قوي امنیت راغلی ده، د دې امنیت نه باید افغانان ډېره لوړه ګټه پورته کړي. دا هم د افغانانو په ګټه ده، هم د سیمې او هم د نړۍ د هېوادونو، په دې شرط چې یو لویه جرګه جوړ شي او په لویه جرګه کې ټولې مرورې خواوې زما په اند فسادګر یا ظالمان د ګوتو په شمار دي، نور ټول افغانان دي او دوی باید نور پردې جګړې خپل هېواد ته رانه وړي او داسې حکومت ولرو چې په هغه کې ټولې خواوې ګډې وي، شریکې وي. په دې معنی نه چې پردو هېوادو موږ ته ټاکلې دي ټوچونو په نوم باندې، بلکې واقعي او افغاني حکومت دا به د ټولو هغو غوښتنو پوښتنو ځواب وي.
مننه اندر صاحب.
چې ترستان دلته رالیږل کېږي او یا هم ځینې هېوادونه لاسوهنې کوي، کېدای شي چې یو ښه قوي حکومت ولرو او په افغانستان کې دایمي سوله ثبات.
مننه. یو بل اوریدونکی هم دی، دا به هم راواخلو. مهرباني وکړئ یو سری سپوک پروګرام دی.
زما په نظر باندې خو داعش د پخوا په پرتله باندې کم دی، او لکه څنګه چې په تیر کال کې په لومړي کال کې حمله کولې، په دې وروستي کې په کابل کې حمله زیات شوې دي. خو دا د حکومت دنده یا مسؤلیت چې باید دوی امنیتی تدابیر ټینګ ونیسي، او په کومه سیمه کې چې دوی بریدونه زیاتې هغه سیمې باید دوی حتمي دا معلومات وسي، یا دوی دا شکل کې څېړنه وکړي چې له منځه څخه یې
آزادي په سپو کې. پروګرام له آزادي راډیو اوري. د پروګرام د بحث موضوع مو د په افغانستان او سیمه کې د داعش خراسان څنګه حلې ځلې او ترهګریز بریدونه. په خبرونه کې مو میلمانه دی احمد خان اندر د پوځي چارو کارپو، عنایت الله همام د سیاسي چارو کتونکی، او پخوانی ډیپلومات غوث جانباز. جانباز، د داعش حمله چې وروستیو کې په ایران کې وشوه، په کرمان کې دا حمله ډیره لویه وه، هغه د راپورونو له مخې د ایران د اسلامي انقلاب له پیله تر اوسه پورې داسې لویه حمله، تروریستي حمله په ایران کې نه وه شوې. اما ایران چې کوم استخباراتي معلومات شریک کړي دي، په هغه کې وایي چې د دې شاته د داعش هغه غړي دي چې هغوی د تاجکستان دي. دغه کړي لویه شوې نه ده، او که لویه شوې وي، که څه هم مخکې تاسو اشاره ورته وکړه، که د سیمې هېوادونه بیرته سره په خپلو کې سره نږدې شي، همدغه تاجکستان له ایران سره، همدا پاکستان له اوسني افغانستان سره، افغانستان له دغه هېوادونو سره، فکر نه کوي چې دغه حل لاره ده چې دغه سیمې ډلې مخه ونیول شي؟
بالکل دغه به کېدای شي چې یو لاره اوسېږي، خو د دې لپاره هغه حسن نیت او د منافعو، هغه لویو ستراتیژیکو منافعو تطابق دی او انعطاف پذیري ده. مشکل دی کېدای چې په دې هېوادو کې مختلف نظریات حاکم دي، مختلف نظامونه حاکم دي. په ایران کې د شیعه مذهب یو خاص تیوکراسي حاکمه ده چې هغه ځان یو لوی قدرت ګڼي په دې منطقه کې، او په دې منطقه کې خپل نفوذ غځوي. تاسو وینئ چې څومره نیابتي نفوذي ایران ایجاد کړي دي په منځني ختیځ کې، او حتی په افغانستان کې هم حالیا ځلې کوي. هغه د
فاطمیون شاخه من گوتا سکورو یعنی ایران خپل ایدئولوژی لري په دغه ایدئولوژی منطقې ته ګوري افغانستان کې اوردل راغلی د پنوم د طالبان او دلته یو شی جوړ کړی دی چې دنیا کې سابقه لري پنوم د امارات همداسې منځنی د منځنی آسیا هیوادونه د ترکمنستان من یو لچ یو خاص ګرچې دا غیر منسلک وي خو کورنۍ نظام د کورنۍ پر لاخ
کې جلبا صاحب دا خو طبیعي خبره چې بیلابیل هیوادونو کې بیلابیل خلک حاکمان دي لیکن په دغه ګټه کې ټول سره شریک دي چې دوی هر رنگ خلک دي کابل تهران اسلام آباد او دوشنبه خو په دې سره شریک دي چې داعش باید نه وي
ستاسو خبره منطقی ده او پښتنه هم منطقی ده خو خبره دی کده چې لیدلوری مختلف ده منافع مختلف دي او بل ده چې اعتماد نشته زه ډیر شک لرم چې دغه نن سبا مثلا ازبکستان دی په ایران اعتماد دیگر چې هغه غل اوس ایران راغی را داخل شو په شانهای کې ایران راغی را داخل شو حتی ایروشیا اقتصادی اتحادی سره هم ازبکستان اقتصادی ترونه امضا کړ خدا یواله ورته وایي نزدیک کېدل ورته وایي تکتیکی دی دلته تر اوسه پورې د دې هیوادو ستراتیژي ډیره مختلفه ده او په یو نظر کتل دغه تاسو ورته ویل یو مشترک دښمن دی چې نوم یې اوس مشتوطه داعش دی زه داسې فکر کوم چې دا یو مجموعه د تروریستي ډلو ده چې مختلف بڼې لري مختلف اهداف لري خو په یو ځای کې بیا دې ته داعش وایي اول دغه نوم چا ورکړی دی شاخه خراسان یعنی زه خپل فکر کوم چې دا خپله یو استخباراتي یو تکتیکي یو خاص نوم دی چې دې ته ورکړی دی خراسان یعنی څه شی یعنی د دولت کوم وخت وجود درلوده یو حوزه و چې عربانو ورته لکه اوس موږ وایو منځنۍ ختیځ کنه دی اوس وایي چې خراسان دا هم یو حوزه و چې هغه څو هیوادونه او څو امارتونه هر ترتیب یعنی اوسنی شرایط کې شبر سره متاسفانه در عدم د انعطاف پذیری عدم د تطابق د استراتیژیکو منافعو د تضادونو شتون او د لویو هیوادونو لویې لوبې چې په دې منطقې کې کوي دغه ته اجازه نه ورکوي چې دغه هیوادونو مشران هغه نظامونه مشترک دښمن ته په یو سترګه وګوري
مننه جان باسه یو اوریدونکی بله او بخشه
تاسو ګورئ دا طالبانو هم کله چې کرمان کې دا برید وشو د دې تروریستونو وایي کنه ګرچې محکومې کړل چې ویل چې دا پات کار شوې ده بلکې اما تروریستي و نه ویل زیاتو هیوادونو زسدان غلې ونیو په بلې خوا خبرونه را پیدا
شوه البته دغه خبره په د ډلې زور سنوي کې ډیر عام شو چې طالبانو دې ته تروریستي نه دی ویل طالبانو چې په باجوړ کې په جولای کې کومه چاودنه شوې و او د جمعیت العلماء اسلام د ډلې غړي په کې وژل شوی او چا غداغه مشر هم اوس دوی میلمه ده په یوه وخت کې په خپل اعلان کې زما په یاد ده تروریستي کلمه نه وکړولې اندر صاحب ستاسو په باور جان باسب مخکې همدا موضوع توضیح کړ چې د سیمه هیوادونه بیلابیل مشران لري او دوی سره په یو بل باندې باور نه لري لیکن ستاسو له نظر راي ممکن نه ده چې د یو مشترک دشمن په برخه کې د سیمه هیوادونه سره یو ځای شي
ما په لومړي سر کې ویل چې که چیرې واکن دغه وادونه توریزم ته او یا هم دغه داعش ډلې ته یو داسې پدې په سترګو ګوري چې د بشر په ضد نو باید دوی مشترکه همکاري ولري مشترکه امنیتي تدابیر ونیسي چې تر څو په ګډه مبارزه ونیسي نو دلته خو دا سیمه ډېرې لارې سره لري دا به نو کله په یو هېواد کې جب جای کله بل هېواد کې یو بل به تورنم سره لګوي ښه به دی چې د اوسني اثر سره سم دغه وادونه لکه نور قاری نور بر ازمونه لکه اروپایي ټولنه ته جوړه شوی ده مثال نور وادونه خپل یواله سلري په ډیر نو دوی به سره یو شي تر څو ګډه مبارزه وشي دا چې یو بل ته دوی په تګي کې وي او یو بل باندې تورونه لګوي زباول لرم چې دا تورسي دلې به لا هم رښت کې دي د هغو تزادونو لامل چې وسی سره لري
بله مننه همام سب تاسو څه فکر کوئ چې حل لار نو څه ده آیا د سیمه هیوادونو باید لا سره یو کې چې د داعش مخاوني ولشي او کنه بل حل لار هم تاسو ویني
یو هغه چپی روایت نو تاسو خصوصا هغه یو بیاو د دې نوم یو تاسو یو تاریخ او برخه هغه دغه چې دوی مفکوري اخیستې دي هغه چپی روایتونه دي چې همیشه موږ تاسو مخالف دله ته کنځلې کوو او هغه پسې داسې یو علمی تحلیل نکو. لکه به یو 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 ځای کې یو مشکل یو سیاسي مشکل راځي یوازې په سرکوبي او په زور کې نه کیږي. پکار دی چې دغه سیاسي ظروف مطالعه شي، هغه پسې د چلن او تدابیر واخیستل شي، هغه وخت کېدای شي چې دا یو هغه بستر باید مطالعه شي او هغه بستر اجتماعي او سیاسي چلان ورسره وشي او هغه لارې پیدا شي. لکه اوس تروریزم ګوره چې دا یو کنزل ګرځېدلی دی، خصوصا په مطبوعاتو کې چې هر چا یو خپل مخالف ته تروریست وایي. تروریزم اصلا یو نظامي تکتیک ده، یو سیاسي مکتب نه ده. یعنی ټول هغه کسان چې دا تکتیک څخه کار اخلي، دې دپاره دا کار نه اخلي چې یوازې دهشت واچوي، یوازې ویره واچوي، دې دپاره چې خپل نیرو ګوري او هغه مقابل نیرو ګوري او هغه یو تکتیک نظامي تکتیک دی چې دا اروپایان هم استفاده کړی دی، امریکایان هم استفاده کړی دی، اوس هم کوي. د کورت آپریشن په نامه دوی دلتا فورس سپیشل فورس هم دا کارونه تروریستي کارونه کوي په نور دنیا کې. دوی خپله هغه مخفي هغه د کورونه لري او د لیلی پات په نامه کېده چې د زرو نه زیات به د پوره دنیا کې دغه ولري چې هغه ګوورت آپریشن کوي. راز په دې کې چې اول خو هغه سیاسي نارضایتونه چې په کار دی چې اوس آسیای میانه کې حالات داسې ډېر بد دی. یو تاریخي اسلامي ملک دی، زرو کالو دی کې اسلامي فرهنګ، اوس یو ماشوم چې تر څو چې ځوان شوی نه جومات ته تلای نه شي، دا خو یو دغه نه ده، یو طریقه دی اداره نه ده.
یعنی زمینه با... یعنی په منځنۍ آسیا کې وبخشي، ساس مطلب ده چې منځنۍ آسیا کې زمینه مساعده ده چې تروریستي ډلې رشد
وکړي. زمینه ډېره مساعده ده، زمینه مساعده. اوس ګوري هغه موږ تاسو ګورو چې هغه لکه مخالفتونه، هغه سرمایه او هغه کارونه چې په د موږ تاسو ګاونډیانو نیابتي ګروپونو په سوریا کې کړی ده، په هغه کې په سوریا کې هغوی دا غویم کسان درلودلې فامیلونه، او غوی هغه کسان چې دا حالات کتلې دا غوی خپل غچ واخلي. دا په پوره منطقه د خپل د انتقام دغه یو جوش اوبه باندې تبدیل شوی ده، چې هغه وخت هر کس هر یو جنبش چې ډېر ځپل شوی دی، هغه وخت چې د خپل غلیم ګوري چې په یو بل مشکل کې ده هغه باندې گزار کوي. نو دا د چا د چریکي دا د شورشګری او شوبګری جزت او بهترین اسلحه سیاسی اسلحه ده، نظامی اسلحه نه ده. ګوره روسان په افغانستان باندې سیاسی هغه نظامی اسلحه او توپونه او بمبونه څخه کار واخلي، امریکایانو عمل د بم د مور استعمال کو، خو دلته شکست وموندلی. سیاسی طریقه لري، یو شوبګري اولین او بهترین او مسؤلترین او هغه چې ډېر قادره او مدبره سیاستمداري اول سیاسي هغه ریشې له منځه
ډېره مننه. هم هم سر ډېره مننه. تاسو دوه مهمو ټکو ته اشاره وکړله، یعنی باید له سیاسي نظره یو ستونزه حل شي او باید په فکری لحاظ باندې ستونزه حل شي چې خلک فکر وکړي چې زه د ژوند لپاره پیدا یم. په لنډو باندې ډېر کم وخت لرو، جانباز صاحب که په اخر کې ستاسو نظر واخلم، بیا هم باید څه وشي چې په سیمه کې د داعش جرړې ووځي او سیمه له جګړو وساتل شي؟
بالکل، دا اساسي پوښتنه هم ده. بیل شکه چې سیاسي بستر اجتماعي بستر ډېر مهم دی په دغه منطقه کې، په دې منطقه کې فقر، په دې منطقه کې بیروزګاري، بیکاري، په دې منطقه کې د ژوند د کچې ډېر ټیټوالی، عدم دسترسي مثلا خدماتو ته. په دغه ازبکستان کې، په دغه تاجکستان کې، دغه حوزه زما د کار ده شبر صاحب، دلته یعنی بیکاري بیداد کړي. او یاته میلیون نفوس د تاجکستان تقریبا نیمایي نفوس په روسیه کې مزدوري کوي مثلا. په ډېر بد حالت کې هم د ازبکستان یو ډېر وخنه برخه خلک زی نورو اروپایي هیوادو ته، شرقي اروپا ته په شمول د روسیې او بلاروس او مخکې اوکراین هم تلل، خو اوس هلته وضعیت هغسې دی. نو اجتماعي بستر، سیاسي بستر، فرهنګي بستر بېله شکه چې دا ډېر زیات تاثیر لري. انعطاف پذیري د دغه هیوادو د مشرانو ډېره اړینه ده. زه وګورم نو موږ تاسو خو دا شاهد اوسي، او اوس دغه کوم پیشنهاد شوی دی، کوم نوی ابتکار د ایران کوم ګروپ د تماس دی غواړي را جوړ کړي، چې هغه کې د سیمې هیوادونه په شمول د هندوستان کې د شیخ کین اوسیږي او دې کې به کوم
له جنبا سرمو صاحب سرمو ټلیفون رابطه قطع شوله له همدې سره دا بحث هم راغونډو لغو جنباس خونی ډیپلوماټ له عنایت الله همام او د پوزي چارول کارپو احمد خان اندر څخه مننه کوم چې په دې بحث کې برخه سره وخصه زحمت چې بر لتاسو اجازه اخلم تر بلې خبرونې مو خدای مل
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنی چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو نونس یويشت او پنځه ویشت مترو اوریدلای شي.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته